څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي دا موضوعات لرو. د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې له ناټو غوښتي چې د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت ور وسپاري. طالبان وای د څو هیوادونو له لوري هڅول کیږي چې د سولې خبرې پیل کړي.
اوس هم خبرې روانې دي. اسلامي امارت تشویشونه لري رفع کېدو هڅه کوي.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو وویل
موږ په ولسمشر غاښ کوو، په طالبان ورونو غاښ کوو چې په خپل مابین کې سولې وکړي.
د واده جوړې ته خلک راز راز سوغاتونه وړي، خو په ننګرهار کې اوس
کلمې چې ډالۍ خلاصې کړي تقریبا یو ډېر جلد کتابونه پکې ول.
له روژې سره هم مهاله په روزګان کې لبایو شکایت
شاه قیمت کې ارتیه په خوا په یوه نیم سل یو څه په دوا ساو کړل.
د دې نور موضوعاتو تر اورولو مخکې نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د زابل د ولایت شورا رئیس د زابل د والی په دفتر کې په یوه چاودنه کې ټپي شوی. پاکستان له د هیواد د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په ختیځ اروپا او مرکزي آسیا کې د مطبوعاتو ازادي په شا تللې. بشپړ خبرونه. د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان د والی د دفتر په ودانۍ کې د ځای په ځای شوی ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی. د زابل امنیه قمندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه یولس نیمې بجې د زابل د والی په دفتر کې هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي چارواکي د یوې امنیتي غونډې لپاره راټول شوي وو.
نن پر یولس نیم بجو باندې په ولایت کې موږ یو نظامي جلسه درلودله. ټول مسؤلین راغلو، حاضر شولو. کله چې پنځه دقیقې تیرې سولې په دغه کې په چت کې دغه ماینونه چې تاسو وینئ دا ځای پر ځای شوي وو. یو ماین انفجار وکړ چې بدبختانه رئیس د شورا ولایتي په کښې کې زخمي دی.
د سمیمی په وینا حق بیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. هغه زیاته کړه په دې چاودنه کې بل چا ته زیان نه دی رسېدلی. ښاغلي سمیمی دغه راز وویل په دې اړه چې دغه ماینونه چای ښیو پلټنې پیل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په پکتیکا کې سرحدي ځواکونه په زیاته پیمانه د امونیم نایټریټ موادو چې په چاودیدونکو توکو کې هم ترې کار اخیستل کېږي د ضبطولو خبر ورکوي. په پکتیکا کې د 203 تندر قولي اردو د دوهمې سرحدي لوا قمندان ډګروال ګجرخان امان وایي په 1155 بوجیو کې دغه مواد چې له پاکستانه په قاچاقي توګه راوړل شوي وو د دې ولایت په تربې ولسوالۍ کې نیول شوي دي.
په دې باندې د پاکستان مارک دی. د دې نه دښمن غواړي چې افغانستان نورو ولایتونو ته ټول افغانستان ته دلته انتقال کړي.
د ښاغلي امان په وینا په ډیرو ماینونو کې له دغو موادو چې د تخریب اندازه یې زیاته ده کار اخیستل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت اداره په تخار ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت د عمومي ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د انسان تښتونکو دغه شپږ کسیزه ډله د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده. د خبر پاڼې له مخې د دغې ډلې مشر چې منګل نومېږي د جنایي جرمونو او تروریستي کړنو په تور په زندان کې و چې څه موده وړاندې د طالبانو د زندانیانو د لیست له مخې آزاد شوی و. د ملي امنیت ادارې نه دي ویلي چې دغه ډله یې کله نیولې، خو ویلي دي چې دې ډلې پلان درلود په تالوقان ښار کې درې ملي سوداګر اختطاف کړي چې هدف ته تر رسېدو وړاندې ونیول شول. د دغې ډلې سره یوه اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواد د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. شیخ رشید احمد په یوه ثبت شوې ویډیو کې چې نن خپره شوې دغه خبره کړې او ویلي دي د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره تر اوږدو خبرو دې پرېکړې ته رسېدلي چې حکومت به په دې اړه نن یوه مسوده پارلمان ته وړاندې کړي. له پاکستانه د فرانسې د سفیر ایستل د پاکستان د تحریک لبیک د ډلې یوه غوښتنه ده. د سخت دریځ ډلې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړي دي. تحریک لبیک ډلې د پاکستان له خاورې د فرانسې د سفیر د ایستلو د غوښتنې لپاره حکومت ته د اپریل 20 چې نن د وروستی ضرب الاجل ټاکلی. د تحریک لبیک د ډلې چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې ویلي یو 500,000 روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي دي. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل دوشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمیر د اندېښنې وړ دی او هره شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. بوریل زیاته کړه چې روسیا له اوکراین سره پر پوله خپل پوځي حضور په بېساري ډول پراخ کړی دی. روسیې داسې مهال له اوکراین سره په پوله 500,000 سرتیري ځای په ځای کړي چې په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د نښتو راپورونه زیات ورکول کېږي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په بیلاروس کې د هغو خبریالانو پراخه ځپنه چې د مظاهرو راپورونه یې ورکول او د نګورنه قرباغ د جګړې په اړه له راپورونو څخه د خبریالانو منع کول هغه عمده لاملونه دي چې له امله یې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د دې ټولنې د 2021 کال په شاخص کې ختیځه اروپا او مرکزي آسیا لاندې ولویږي. دغه پاریس میشته د رسنیو د ازادۍ څارونکې ټولنې په دغه شاخص کې چې نن خبر کړی ویلي د ټولو د خوشنۍ وړ دغه پرمختګونو سره سره په روسیه کې وروستي پرمختګونه په سیمه کې د مطبوعاتو د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو د اندېښنې وړ دي. د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا د یو سیاسي ماډل یا بیلګې په توګه په روسیه کې خپلواک خبریالان او خپلواکې رسنۍ تر پخوا ډیر ځپل کیږي او زیاتوي. د روسیې پولیسو په بیرحمانه او منظم ډول هغه خبریالان چې غوښتل د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ اعتراضونو څخه راپورونه ورکړي دومره زیات ځپلي چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي روسیه چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د نړۍ د 180 هیوادونو په شاخص کې یوه درجه لاندې یعنی 150 ځای ته رالویدلې. د هیواد کې خپلواکو رسنیو دغه راز د کووید-19 ناروغۍ په اړه د دقیقو شمیرو لپاره او هم په دې اړه د حکومت له غلطو ادعاو سره مبارزه کړې ده. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي په ختیځ اروپا او مرکزي آسیا کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې چې د روسیې په پل پل کېښودل شي او په بېلابېلو بڼو د رسنیو معلومات تر کنټرول لاندې راوړل شي او هم حکومتونو هڅه کړې چې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په پلمه د مطبوعاتو پر ازادي نور محدودیتونه ولګوي.
څلور بجې او و دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي طالبانو د افغانستان بنیادی تاسیساتو ته د 1 میلیارد ډالرو په اندازه تاوان اړولی دی. تر نورو موضوعاتو وړاندې لومړی په کابل ته ځو او د ازادي رادیو له خبریاله د دې موضوع نور جزئیات پوښتو. مهرباني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د بشري سرچینو او خې حکومتولۍ په یو اونۍ دیونیزي پروګرام کې ویلي چې طالبانو تر دا مهاله افغانستان کې زیربنایي پروژو ته شاوخوا 1 میلیارد زیان 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. جمهور رئیس ویل که چېرته طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي نو باید پلونه سرکونه و هم نور هغه ودانۍ چې په هغې کې د افغانستان راتلونکی نسل روزل کېږي هغه باید وران کړي. جمهور رئیس همداراز په خپلو خبرو کې وویل چې ټول افغانان باید لاسونه سره یو کړي او د طالبانو د دغه ډول کړنو پر وړاندې سره یو واحد نظر رامنځته کړي. خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د جمهور رئیس دغه څرګندونې ردوي او وایي چې دوی هېڅکله هم عامه ځایونه یا هغه ځایونه چې د خلکو لپاره جوړ شوي یا د خلکو هغه اسانتیاوې چې رامنځته کېږي دا نه ورانوي بلکې دا یې پروپاګنډا وبلل. ویل چې حکومت غواړي یا افغان حکومت غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خلکو ذهنونه خراب کړي. په ټوله کې طالبانو هغه ادارې هم رد کړي چې ګنې رئیس جمهور ویلي چې د شاوخوا 1 میلیارد ډالر ځان عامه تاسیسات اړولې. طالبان وایي چې موږ دا کار هیڅ وخت هم کړی نه دی او دا ټول د دوی پروپاګاندا ده.
ډېر مننه د ازادي رادیو خبریالو چې د ولسمشر غنی د څرګندونو او د هغه د څرګندونو په جواب کې د طالبانو خبرګون په اړه معلومات راکړل. ولسمشر غنی ویلي دي چې طالبانو د افغانستان بنیادی تاسیساتو ته د 1 میلیارد ډالر په اندازه تاوان اړولی دی. طالبان دا خبره تاییدوي چې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. د دې ډلې ویندوی زبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته ویل استازي له امریکا، قطر او ترکیه سره په خبرو بوخت دي او کچيري اندېښنو ته ځواب وویل شي سولې ته د رسیدو لپاره به له هر فرصته ګټه واخلي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای هیواد د دې ډلې د قانې کولو لپاره ل خپل توانه کار اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وایي استازی له امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد نن د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوي فرصت ګټه اخلي.
اوس هم خبرې روانې دي، تېر ورځ هم ناستې شوې دي، کېدای شي راتلونکي کې موسي هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو دپاره د اسلامي عمارت تشویشونو د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
که څه هم تمه وه چې د استانبول غونډه د اپریل په 24 وشي خو اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي یو ځل بیا دا غونډه له ټاکل شوې نیټې وځنډېږي، ځکه د دې ناستې یو مهم لوری چې طالبان دي لا یې خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. بلخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هېواد یې د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل ټول توان ګټه اخلي. ښاغلي قریشي رویټرز اژانس ته ویلي طالبان خپله پرېکړه کوي خو دوی به یې وهڅوي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تېره تېروتنې تکرار نه کړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. خغلی همدرد نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا لخوا پر جوړې شوې طرحې هم نیوکه وکړه او له ټولو لوریو یې وغوښتل چې پر یوې واحدې طرحې سره سلا شي.
دولت مصالحې ملي شورا ته، احزابو ته ټول ته پیشنهاد دا چې په یو واحد طرحه توافق وکړي، د یو واحد یو متحد طرح سره لاړ شي ترکیې ته. همدارنګه چې ټیم دی مذاکره کننده هم چې ده په ګډه یو توافق ته ورسېږي، یو څوک معرفي کوي ولو که د دې تعداد څلور قسمي خو چې ټول افغانان او عذاب شاته ولاړ وي باور وکړي چې موږ یو کامیابي بری ته رسېږي.
د دې وړاندې د افغان جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش د ملي مصالحې عالي شورا د توحید کمیټې په طرحې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې دغه طرحې په سمه توګه نه دي توحید شوي. د ده په خبره په طرحه کې لنډمهالې یا موقت حکومت او د صدارتي نظام موضوعات مطرح شوي چې دا د سیاسي بې ثباتۍ او د دوو قومونو ترمنځ د واک د ویش لامل ګرځي. د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی او له یوې واحدې طرحې او اجماع سره به ترکیې ته ولاړ شي. د دې شورا ویاند فرید الخزون.
په راتلونکو ورځو کې به موږ د ملي مصالحې د عالي شورا رهبري کمیټې ناسته ولرو چې په دې ناسته کې به په هغې مسودې باندې چې چمتو شوې ده بحث وشي او له تصویب وروسته به دا د ترکیې ناستې دپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحده طرحه اوسي. د ترکیې د ناستې دپاره زموږ له اړخه چمتووالی نیول شوی دی. موږ کاملا چمتو یو چې له یو واحدې طرحې سره او له یوې اجماع سره
استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړیږي چې مهم بحث شي. د افغانستان د سولې پروسې ګړندي کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملکی هوای چلند اداره وی له ناټو ځواکونو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته تیار ده. د دې ادارې ویندوی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په نړیواله کچه د دې هوایي ډګر د ادارې ظرفیت لري او ناټو باید مخکې له وتلو دغه مسؤلیت دوی ته ور وسپاري. ناټو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه راپور لرو.
د ملکی هوایی چلند ادارې په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو ته د یو لیک پاستولو سره ویلي چې دغه اداره چمتو ده چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. په لیک کې راغلي چې دغه اداره تمه لري چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د هوایی ترافیک د کنټرول ټول مسؤلیتونه دوی ته ورسپارل شي. د دغه ادارې ویاند محمد نعیم صالحی په دې اړه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې دوی یا ناټو ووزی د ملکی هوایی چلند اداره باید خپل چمتووالی ولري. نو د همدې لپاره چې د ډګرونو په عملیاتي چارو کې کومه ستونزه رامنځته نشي، د دې لپاره د ملکی هوایی چلند اداره د هوایی ډګرونو د بشپړ مسؤلیت اخیستلو په برخه کې د افغانانو لپاره په نړیواله او معیاري کچه ظرفیتونه لري.
په دغه لیک کې د ملکی هوایی چلند ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر چې د هیواد او یاسلنه هوایی خدمات وړاندې کوي، د افغانستان هوایی دروازې په توګه له سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخه زیات ارزښت لري. ناتو ځواکونو ته د ملکی هوایي چلن په لیکي د احمدشاه بابا هوایي ډګر یعنی کندهار د مسولیتونو لیک تجربې ته په اشاره سرویل دي چې هغه مهال د مسولیتونو انتقال په نابرابره توګه سوی و چې په پایله کې د غیداره لګړو ننګونو سره مخ شو. اوس مهال د بخوانی ننګونو او د تیری منفی تجربې له تکرارېدو د مخنیوي په موخه د مسول ارګان په حیث دغه اداره د مسولیتونو منلو ته په بشپړ ډول چمتووالی لري. د حامد کرزي هوایي ډګر او ملکی هوایي چلند ادارې د مسولینو په خبره وړاندې په کندهار ولایت کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره د ناټو او افغان حکومت ترمنځ په ګډه د 10 میلیونو ډالرو په لګښت یوه پروژه پلیسۍ وه چې له مخې افغانانو ته د هوایي ترافیک د کنټرول په برخه کې مسلکي او تخنیکي روزنه ورکول کېده، خو وروسته له ارزونې روزل شویو کسانو دا مسولیت ترسره نه شو کړای او دا پروژه ناکامه شوه. د دغې ادارې ویان داونه ویل چې دا مهال په ټوله کې د الوتنو او هوایي ترافیک کنټرول 2% د افغان دولت پلاس کې دی، خو وی ویل چې لا هم ناټو ځواکونه له افغانانو سره په دې برخه کې په ګډه کار کوي. د دغې ادارې ویان محمد نعیم صالحی وایي مخکې د کرونا ویروس له خپرېدو د افغانستان د هوایي حریم نه په 24 ساعتونو کې شاوخوا 400 الوتنې تېرېدې چې په خبره یې د هرې الوتنې به افغان دولت 250 ډالر اخیستل، خو د ده په خبره دا مهال د افغانستان د فضایي حریم نه په 24 ساعتونو کې 140 الوتنې تېرېږي چې له هرې الوتنې اوس هم 250 ډالر اخیستل کېږي، خو د نوموړي په خبره په دې سره دا مهال عواید کم شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د غوڅ ملاتړ ماموریت ناټو نظر هم ولرو، خو تر دې نمایز موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
په خوست کې پرون د سولې د روانو هڅو په ملاتړ غونډه جوړه شوه. د غونډې ویناوالو لشکې لخوا وغوښتل چې جګړه ودروي او په خپلو کې سوله وکړي. دوی په خلکو هم شغ وکړ چې د ټولګټو پروژو په ساتنه کې خپله ونډه ادا کړي. نور حل په دې راپور کې
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د وی غونډې لارې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د سولې د هیواد پر مختګونو او ټولګټو پروژو د ساتنه لپاره یو لاس شي. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د اړتیا او ارزښت یادونه وکړه. ویل کچیر زموږ هیوادوال د ژوند اسانتیاوي او ښه اقتصاد غواړي، نو باید په ګډه له امن او ملي پروژو ساتنه وکړي.
د قران عظیم شان د آیتونو پر رڼا کې، د نبی علیه السلام د حدیثو ارشاداتو پر رڼا کې، زه دومره ویلی شم چې الله تعالی چې فتقوا الله د اعلان وویریږي و اصلحوا ذات بینکم، په خپل منځ کې صلح وکړي. نو صلح الهی امر او د ژوند د بهترین اړتیاو دی وجنه ده. نو موږ په ولس مشر غاخ کوو، په طالبانو ورونو غاخ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي. وینه په وینه نسو پکیږي، په ورور وژنه وطن نه جوړیږي. دوامه خبر ازادي او بودی بندونو د زیربنایي پروژو په مورید کوم. کوم خ سړکونه، خ بندونه، پلچکونه او خ اقتصاد، خ پرمختګ ولرو، نو موږ یو سوکال ژوند ولرو.
د سوریا او ملي پروژو په ملاتړ غونډه کې یو شمیر خزو هم برخه اخیستی و. مدنی فعال نادیه باوری هم لخ کې رقاو د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه.
او موږ غواړو هم نه هیڅ خور مور مېرمنې چې باید سوله راشي، په دوړو خو غږ کوو چې دا جنگ او جګړه بس کی او خپلې وینې ته یې ونی بس کی او سوله راولي. موږ ولسمشر واقعا د افغانستان لپاره ملي پروژې په لکه او دا داس پروژې دي چې راتلونکي نسلونو ته پدارت خوري. یعنی کوم نو هم موږ نسلونه باید نه استفاده کړي.
په خوانی جهادي قومندان خانوري ول نور باید جنگ بس شي، ځکه خلکو ته په جنگ کې مالی او ځانی زیانونه واوختل.
جنگ باید نه بس شي، جنگ ته باید پای ټکی کړی وشي. خلک تباه شول، خلک بربود شول، خلک وږی شول، خلک تږی شول. جنگ کې ته ووند افغانستان اوس چا دا جوړ شوی دی. اشرف غنی دا په کلیو ګرځي، پیسې جوړوي، موږ ضروري بندونه ته جوړوي، لیارې جوړوي، سرکونه جوړوي، وطن خولی کوي، ګلون کوي، ځنه خلک ګلونو کوږي پړمه خېړوي.
په دې غونډه کې د حکومتي مسؤلینو په استازولۍ د ولایت ټولنیزې مرستیالې زینب افغان خبرې وکړې او ولسونه د نظام نه کلک ملاتړ ته راوبلل او ویې ویل
د سولې په پروګرام کې هر چا به وایي چې ولسمشر علاقه نه لري. ولسمشر نه غواړي خپل موقف خپله چوکۍ چاته پرېږدي، خو موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې دی هر وخت نارې وایي چې راشه انتخابات وکړي. او نن یې دا خبره هم وکړه چې زه انتخاباتو ته هم نه درسره کاندیدېږم. نو ولی دی تری ویر او ډار لره دغه څوک د ولسمشر چې موږ او داسې سیال نشو لرلی بل څوک نشته داسې نو هیله مم دغه دا تر څو د دم لا وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په خوست کې زرګونو خلکو د نظام په ملاتړ یوه ولسي غونډه کې جمهوریت یوازینی نظام بللی و چې د ټولو خلکو حقوق ازادۍ او د هیواد پرمختګونه پکې خوندي کیدلی شي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپلو همزولو ته د ګلانو او نورو ډالیو پر ځای کتابونه ورکوي. د دغه ولایت لوستې ځوانان وایي د دغه فرهنګ په دودولو سره به د کتاب لوستلو سره د خلکو مینه لا زیاته شي. په دې اړه له سیمې څخه یو راپور لرو.
د ننګرهار د پچیراګام موسیدونکو 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډېر جلده کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډېری ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو. دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغې ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي او زیاتوي چې دی د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
د روژې له را رسېدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. دې چارې د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي دي، خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلي دي او یا بې ځایه شوي دي په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیې لوړېدو د خوراکي توکو اخیستل نور هم سخته کړي دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د روژه میاشتې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې شوې دي، چې ګڼې بېوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړې دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې له امله راکډه شوی. نوموړی وایي له یوې خوا جګړو ځپلی بېکاره دي او له بلې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي.
کاندارانه خود سي حالات خراب کړی دي زمرده مرو غدنی شول سوالی سماجه راغلی دجی زار راغلی دجی زار راغلی شاش شي کی مات کې پټاټي په خوا په نیم سل یوسه بدواس او کړل نه نه غول خوځ دروژې شپاس پر مسلمان ذریات تل لري دا سي چار شي شال دا پټاټي نه چار شي کیمت بيخي وسه کیمت دغه تل ورڅ چې بيخي سړی ونه خو دا خو دې خلک څه چې د سار ماشام دن لري په دې واس نه رسیدي دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کیږي یو پای څه دی یو ټکدارانو دغه سم دا غشتنه ده چې دا بروژې میاشه د برکت میاشه چې دا مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي
د نرخونو د لوړوالي ستونزه دلته نه ختمیږي. د هلمند اوسیدونکي هم وایي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ سوي دي. دوی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو، خو د دغې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ سوی دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکی قدرت الله چې د موسی کلا ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای سوی، ازادي راډیو ته وویل
ساده د مسکینانو خوراک چې هغه پټاټې دي هغه من په اویا اوس په نوي افغانۍ په سل افغانۍ دي بینده دغه سګران دی غولی دغه سګران دی روز حکومت باید سب څه ګرځي سوالي باید وګرځي چې ورو د شنګول سګران څه اخبار غریب خلک ته کوټ کړی در بدر د افغانستان نه غریب څه د ښه ګرانې جوړ سره دې اوچاره سره
عام خلک یو شمیر سوداګر او دکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دې په لوړه بیه وپلوري. د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بېوازله او په ځانګړې توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاری سره مخ دي. د اروزګان او هلمند تر څنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره د توکو قیمتونه لوړ سوي دي.
اوس هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یوه ځانګړې مرکه لرو.
خپل نوم دې راته ووایه. ډېره مننه. زما نوم محمود خان منندوی دی.
څه کار کوي؟
زه خپل په کندهار کې شخصي کاروبار لرم.
د کار تر څنګ مو علاقمندي د چی سره ده؟ مثلا په خاص ډول په لوبو کې؟
بالکل، انسانان حتما داسې شته چې د بېلابېلو شیانو علاقه لري او د هر څه سره دوی ذوق علاقه یې پیدا کېږي. زه خپله په لوبو کې د فوټبال سره علاقه لرم او خپله هم فوټبال کوم.
مخکې کلونو کې به کندهار کې د روژې په میاشت کې د روژه ماتو وروسته لوبې کېدلې او په ولایتي کچه به تورنمنټونه جوړېدل. سږ کال څرنګه د فوټبال لوبې شته؟
بالکل، تېر کلونه په کندهار کې د تر وروسته به د فوټبال لوبې ترسره کېدلې، یا به د لیګ په شکل وي یا به په ګروپي شکل وي. سږ کال هم همداسې پلان سوی دی او د روژې هغه د لومړۍ شپې څخه په کندهار کې د فوټبال لوبې تر پیل سوي دي چې هره شپه تقریبا څلور لوبې ترسره کېږي. دغه لوبو کې ډېری ځوانان دي د لوبو کولو لپاره راځي او نور ځوانان بیا د دغه لوبو د لیدو لپاره احمدشاهي لوبغالي ته راځي.
کندهار کې د فوټبال د لوبغالي تر څنګ د کرکټ لوبغالي هم شته. تاسو کله لیدلي وي خلک د کومې لوبې ډېر علاقمند دي؟
مجموع کې په کندهار کې فوټبال په اوس وخت کې نسبت تیر شپږ کلونو ته لږ راپورته سوی دی. مخکې ته په کندهار کې فوټبال ډېر مینوال درلودل، طرفداران یې درلودل، اما د ځینو مشکلاتو په خاطر دغه مینوال دوی په ډېر اسانۍ سره لاسه ورکړل. اوس مهال په کندهار کې کرکټ تر بلې هر لوبې او تر بل هر ورزش هم مینوال ډېر لري او هم طرفداران ډېر لري. که وګورو موږ په وروستیو څو ورځو کې په کندهار کې یوه لوبه ترسره شوله چې هغه کې د کرکټ د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي هم راغلي وه. یعنی په کندهار کې تر اوسه پورې داسې بلې لوبې ته دومره مینوال نه وه راغلي لکه دغې لوبې ته چې راغلي وه. نو د اوس لپاره کرکټ هغه لوبه ده چې په کندهار کې ډېر مینوال لري.
څه علت دی چې فوټبال خپل مینوال د لاسه ورکړي؟
ځینې مسایل داسې وو چې هغه باندې خلک نباور سول، ځوانان خپل باور د لاسه ورکړي. هغه مشکلات اوس هم شته چې یا هم د ټرنران د روزونکو د خوا څخه یا د کپتانان د خوا څخه ځینې لوبغاړو ته مشکلات جوړېدل چې اوس هم دغه مشکلات شته او لا هم نه دي حل شوي. دغه لاملونه دي چې مینوال یې خواتوري کړي دي او ځوانان د فوټبال څخه خواتوري کېږي، مخه کوي نور لوبو ته چې ښه مثال یې کرکټ دی.
یو شمیر کسان د روژې په میاشت کې په خپل چلند کې تغییر راولي، البته منفي تغییر، په نه خبره باندې جنجال کوي.
روژه نه یوازې دا چې موږ خوله وتړو او یا هم سترګې د نور څه نارواو شیانو څخه وساتو. مجموع کې موږ باید خبرې هم په خپل واک کې، غوږونه مو باید داسې وي چې سم په واورو او سم ووایو، او سترګې مو هم داسې چې باید سم په ووینو. مجموع کې ځوانانو ته پکار ده تر څو دوی حوصله ولري، او تر بل هر وخت په دغه وخت کې حوصله ډېره وکړي، ځکه چې د اسلام د نگاه څخه هم دا چون مبارکه میاشت هر څه یې پر خپل ځای باندې ثواب لري.
مرکه مولا ازادي راډیو واورېده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. اوس هم نوریاس نوری د افغانستان او سیمې لاند خبرونه اوروي.
د زابل ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان د زابل والی په دفتر کې په یو چاودنه کې ټپي شوی. د زابل امنیه قومندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه ولسنیمه بجې د زابل والی په دفتر کې هغه محل رامنځته شو چې امنیتي چارواکي د یوې امنیتي غونډې لپاره راټول شوي وو. د سمیمی په وینا ښاغلی حق بیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په پکتیکا کې سرحدي ځواکونه په زیاته پیمانه د امونیم نایټریټ موادو چې په چاودیدونکو توکو کې هم ترې کار اخیستل کېږي د ضبطولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر خولي اردو د دوهمې سرحدي لوا قومندان ډګروال ګجر خان امان وای په 155 بوجیو کې دغه مواد له پاکستان په قاچاقي توګه راوړل شوي وو. د دې ولایت په تروي ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت اداره په تخار ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت د عمومي ریاست له لوري په خبره شوي خبر پڼه کې راغلي چې د انسان تښتونکو دغه شپه کسیزه ډله د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده. پاکستان له دې هېواد د فرانسې د سفیر د استلو موضوع پارلمان ته وړاندې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره چې له هېواد د فرانسې د سفیر د استلو غوښتنه کړې تر اوږدو خبرو دې پریکړې ته رسیدلې چې حکومت به په دې اړه یوه مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
افغانستان د اتلانتیک ملي لوبډلې کړي کریم یعقوب د نیمه مراتن په سیالیو کې و مقام خپل کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي موجب قریزه د وای کریم یعقوب وتوانید چې په یو سات او دیار لستقو کې 20 کیلومتر لار ووهي. نوموړی جاتوی د غسیالی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه سوي وی چې د 28 هیوادونو 1500 لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی مشر وای چې راشد ارمان د هند آی پی ایل سیالیو تر ټولو ارزښت لرونکی لوبغاړی دی. نوموړي پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې راشد خان د خپلې ښې توپ اچونې په مټ د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره زیاته مرسته وکړه. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل په روانو سیالیو کې بیګاش په چنای سوپر کینګز او راجستان رایلز لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه چې چنای سوپر کینګز د 45 منډو په توپیر لوبه وګټله. په دې لوبه کې لومړی توپوهنه چنای سوپر کینګز لوبډلې وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سجدلو سره سیالي لوبډلې ته 138 منډې هدف کېښود. په مقابل کې سیالي لوبډلې راجستان رایلز په ټاکلو شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په دلو سره یوازې 143 منډې جوړې کړې. د دغو سیالیو په لړ کې نن دلی کپیټلز له ممبئی انډین سره لوبه لري.
په روانه خبرونه کې نیمه نړۍ او د ګوري اچار پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ وضعیت ته ګورو. ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د بې پولي خبریالانو د بیان ازادۍ په نوم لړ کې وروستي ځایونه خپل کړي دي. د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې په بیلاروس کې د خبریالانو سخت ځپنه او د نګورن قرباغ جګړې په اړه د راپور ورکولو مخنیوي هغه دوه لوی لاملونه دي چې ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا سشکال په نړیواله درجه بندی کې ډیر ښکته کړی دي. افغانستان په تازه نوملړ کې د 180 هیوادونو په منځ کې 122 ځای خپل کړی دی. سفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګي او بی پیل خبریالانو د راپور پر اساس دا راپور چمتو کړی.
د تیر کال پیل شویو ناورینونو په خاطر سږ کال هم په نړۍ کې د بیان ازادي له ګواښونو سره مخ بلل شوې ده. که د بلاروس په مظاهرو کې د ژورنالیستانو ځپل دي او که د نګورنو قرهباغ له جګړو د راپور ورکولو مخنیوی، دا هغه څه دي چې د ختیځې اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه یې د بې پولي خبریالانو د نړیوال سازمان د بیان د ازادۍ په تازه نوملاړ کې ډېرو ښکتو مقامونو ته وړي. په بلاروس کې د 2000 کال د اګست پر 9 د ولسمشرۍ انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا د شپږمې پرلپسې دورې لپاره د ولسمشر پتوګه اعلان شو. دغه اعلان د خلکو پراخ غبرګون وپاره او لوی مظاهرې په لار واچولې. د مظاهرو پر مهال شاوخوا 10,000 کسان بند ته اچول شوي، سلګونه ټپیان او لسګونه وژل شوي دي. په نیول شویو او ځورول شویو کې لسګونه خبریالان هم شامل دي. خبریالان د یادو مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال کار ته نه دي پرېښودل شوي او په وړاندې د حکومتي ځواکونو لخوا ځپونکي اقدامات شوي دي. د بیان د ازادۍ دا نړیواله ردبندیش د اپریل په 6 خبره شوې ده. د بیان د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو ګواښونکی عمل هغه څه یادوي چې د روسیې د حکومت لخوا په تیرو څو میاشتو کې نندارې ته وړاندې شو. د کرملین د سیاسي منتقد او د اپوزیسیون ډلو د مشر الکسی ناوالنی د بندي کېدو پر ضد د مظاهرو پر مهال د ژورنالیستانو ځپل او د هغوی د کار مخنیوی د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان یو سیاسي موډل بللی چې په مټ یې ژورنالیستان سخت ځپل شوي دي. روسیې د بیان د ازادۍ په دې تازه ردبندي کې له 1,350 ځای خپل کړی. په روسیه کې د بیان ازادي په دې خاطر هم په خطر کې بلل شوې چې د کووید-19 وبا په اړه د سمې راپور ورکونې پراخه مخه نیول شوې ده. د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان وایي د کرونا وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپراوي د مخنیوي په پلمه ګڼو هیوادونو د روسیې په پل ګام کېښود او لا پسې د بیان د ازادي په وړاندې خنډونه رامنځته کړل. افغانستان تیر 2000 کال هم تر پایه د خبریالانو په وړاندې د هدفي بریدونو او تاوتریخوالیو لوی پیښې ثبت کړې. سږ کال هم چې لایې پوره 4 میاشتې نه دي وتلي، په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ثبت شوی. تر ټولو دردونکې پیښه په یوه ورځ په ننګرهار کې د دریو ښځینه رسنیزو کارکوونکو وژل دي. دوی درې واړو په انعکاس ټلویزیون کې کار کوو چې د بریدګرو لخوا وژل شوې. افغانستان د بې پولي خبریالانو د نړیوال سازمان د 2023 کال د بیان د ازادي په نوملړ کې 122 ځای لري. د 2023 کال په مخه تر دې دمه د بیان د ازادي په 5 لومړی هیوادونو کې د اسکندنوي یا نارډیک هیوادونه شامل دي چې لومړی مقام ناروې ته ورکړل شوی دی.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د خزو کاری توان او هڅې دي. په افغانستان کې نارینه د کورنۍ وارث او سرپرست ګڼل کیږي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ولې یو شمیر نارینه د ازادۍ او خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپلې خزې او ماشومانو پر وړاندې بې مسؤلیت دي؟
هغه مسؤلیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزې په مقابل کې ورکړی دی، د هغې نه اصلا دوی آگاه ندی.
کنارینا د خپل خزی او ماشومان پر وړاندې ځان مسوله ونه غنی په راتلونکي ژوند به یې اغیزي چوي.
نو غواړم وی وینم او کوي وینم هم ورته پلار نه وایم، ځکه چې هغه مخته پلاری نه دا کړی.
دی وی کی کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه کوم ټکی په پام کې ونیسي؟
زو میړه باید یو بل سره مسولیت پذیر وسی.
مخه هڅه کړی چې دغه ټولی پښتني په همدی خبرونه کې جواب کړو. اوس به دی وی داسې خزی خبري واورو چې د دې په خبره د میړه د بې مسؤلیتۍ له امله یې ماشومان د خیاطۍ په پیسو لوی کړي او روزلي دي.
وهله ما ټکوله ما ډېر را باندې فشار راوسته، ډېر په سخت ډېر په بېرحمانه توګه زی وهله ما. دغه ځای چې ما په خپل لاسونه آباد کړی دی، په خپله مې د په خیاطۍ د پیسو نه دا چورکان ځمکه اخیستی دی، دغه م رانه اخیستی دی، دا م خپل په نومې کړی دی. داسې یو انسان د فایده یې موږ ته نه رسیږي بغیر د تهدید، بغیر د وهلو ټکولو، بغیر
د لیمی خبرې مو واورېدې چې د دې په خبره د خاوند بې مسؤلیتي د دې لامل شو چې بعد له څو کلونو زغم له میړنه جلا شي او له خپلو اولادو سره ژوند وکړي. لیمی ته ورته شریفه هم د خپل خاوند له بې مسؤلیتۍ سر ټکوي او وایي خاوند یې دې ته او خپلو ماشومانو ته پام نه کوي او خپلې ګټل شوې پیسې په نامعلومه لوري مصرفوي. هغه زیاتوي،
په کوم مشکلاتو سره چې ما خپل عیالونه غټ کړي دي یا مې تر عاده رسولي دي، د ستونې په څه کمې، په خپلو
مزدوری یا د پل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزلی چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړي حرکات چې ما پر یال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظره وغورځوي او نه مې خپل عیال د نظره وغورځوي. کومه ورځ چې پر ما دا مشکلات رالل نو ما خپل د ځانه سره دا پرېکړه وکړه چې ما نه زه به خپل د ځانه او خپل د ماشومانو سره دغه نه جوړوم چې پر وطن باندې بوج سي.
ښځه په ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ یو مهم اصل ګڼل کېږي. په اکثرو هیوادونو کې د ګډ ژوند مسؤلیتونه دواړه لوري ښځه او نارینه په مساوي ډول سره ویشي. په افغانستان کې هم د پخواني دود سره سم ښځې د کور کار او د ماشومانو روزنه کوي او نارینه د کورنۍ د نفقې لپاره له کوره د باندې کار کوي. خو له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې ډېر ځلې داسې لیدل کېږي چې د ځینو نارینهوو د بې مسؤلیتۍ له امله ښځې له ناچارۍ د کور د کارونو تر څنګ د خپلو اولادو د نفقې برابرولو لپاره له کوره د باندې هم کار کوي. دا جوته ده چې په کور کې او له کوره د باندې کار کول د ښځو توان او کلکه اراده ښکاره کوي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم زیات کار کول د هر انسان لپاره ستومانی له ځانه سره لري. دیرش کلنه شمه چې له خپلو دریو ماشومانو سره د کابل ښار په یوه غریب میشته سیمه کې ژوند کوي وایي خاوند یې له اوو کلونو راهیسې له هیواد څخه د باندې ژوند کوي. د هغې په خبره میړه یې د مالي پلوه پیاوړی دی، خو د هغې او اولادو لپاره یې نفقه نه رالیږي ځکه چې هلته یې بله ښځه کړې. شمه وایي د خپلو اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره په خپله کار کوي او زیاته ستومانی ګالي.
چې اول کې میارشګه کوله اوس دلته راغلی یم چې غواړم دلته دیګ ورته پخوم او دوه بجې بیرته وروسته کور ته ځم. دوه مې هلکانه دي، یوه مې لور ده. سرپرست یم، خپله مې یمه د اولادو. مې ډېره زیاته ستومانه کېږم، خسته کېږم، ځله کېږم، خو ځان ته دا توان د ضعیفي نه ورکوم چې باید زه ضعیفه سم، باید زه خسته سم. نه، خپل ځان استوار نیسم، مقامت ورسره کوم چې یعنی اوس لږ مشکل دی، یعنی وروسته به راته ښه سي. دا هیله لرم چې یعنی راتلونکي کې به مې اولادونه یو ځای ته ورسیږي، اولادونه به مې خاینده ولري، اولادونه به مې یعنی د هغه له برکت نه به بیا زه هم ښه شم. یعنی اوس زحمت، مشکل، تکلیف ټول په خپل غاړه اخلم، خو بیا به پاینده کې ماتم ګټي او هغه ته به هم ګټي.
تاسو د شمې خبرې واورېدي چې د خپلو اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره زیار وباسي، خو آیا د هغې د ماشومانو دپاره به د پلار تشه څوک ډکوي؟ د شمې ماشومان او هغو ته ورته نور ماشومان به د خپلو بې مسؤلیت پلرونو پر وړاندې څه فکر کوي؟ د دې پوښتنو ځواب به د سیدې نه واورو چې پلار یې مور او د هغې سره نورې خویندې او یو ورور بې سرپرسته پرېښي دي.
څوارلس کاله کېږي چې زموږ پلار موږ یې پرېښي یو او زموږ ټول مصارف تر اوسه پورې مور مې ورکوي او ډېر کوښښ یې کړی چې موږ یو ځای ته ورسوي. موږ تر اوسه خپل ژوند کې کوم کمی نه لرو، خو پلار مې زموږ پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړی نه ده. زه هیڅکله نه شم کولی چې هغه وبخم او هیڅکله نه غواړم وی وینم، او که وی وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه موږ ته پلاری نه ده کړی.
په راپور کې مو د داسې میرمنو خبرې واورېدې چې له ځانه یې میړانه ښودلې. دوی د خپلو اولادو د روزنې تر څنګ د دوی سرپرستی هم کوي، خو دغه ښځې چې له ځانه دومره میړانه ښیي دوی د اروایي او عاطفي پلوه په کوم حالت کې دي او پر دوی څه تیریږي؟ د دغو پوښتنو ځوابونه به د ارواپوهې سینا حمیدی نه واورو.
هر میرمنه یا ښځه یو لړ مادي او معنوي اړتیاوې لري چې باید د خاوند له لورې پاملرنه او رسیدنه ورته وشي. د دغو اړتیاوو د نه پوره کېدلو په صورت کې د میرمنو د ستونزو او کمی سبب کیږي چې د رواني ستونزو لامل کیږي. په ځانګړې توګه هغه ښځې چې درانده کارونه ترسره کوي او د خاوند لخوا د دې او ماشومانو لګښتونو ته پاملرنه نه کیږي، چې دا حالت د ښځو د رواني ستړیا یا ورستوب لامل کیږي. کله هم دغه میرمنې ژر غوسه او تاوتریخوالی کوي او خپل ماشوم وهي، ډبوي او له دې ژر بې حوصله کیږي، ژر پښیمانه کیږي.
د حقوقو له نظره حق او مکلف یتونه یو د بل لازم او ملزوم دي. خزي او میړونه د یو بل پر وړاندې حقونه او مسؤلیتونه لري. د حقوق پوهانو د اتحادیه د رهبرۍ غړی عبدالوحید فرزئی وایي کنارینه د خپل خزي پر حقونو غوږ نه ګروي او پام نه ورته کوي د افغانستان د مدني قانون لمخې پړګړل کیږي. هغه په دې اړه زیاتوي
کنارینه د خزي پر وړاندې هغه خپل مسؤلیتونه چې د قانون او شریعت لمخې لري هغه تر سره نکړي، قانون په وړاندې ملامت ده. او دا ملامتی په دې معنی ده چې ښځه کولی شي چی د دې بے مسؤلیت چلن په مقابل کې پلا داوا وکي او محکمه په دې حق له حکم کوي د دې مسؤلیتونو د ادا کولو په برخه کې سینې حقوق دې د خزه کچیر ته هغه ادا نشي بیا جزایی الخ هم لري.
په افغانستان کې د خزي او ماشومانو د نفقې پیدا کول د میړه لزانګړو مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي، خو که دغه مسؤلیت د میړه پښتون کې خزي ته ورلغاړي کیږي دا د افغاني دود سره اړخ لګوي. د دې پوښتنې ځواب به د عامو افغانانو په نظرونو کې واورو.
ز احمد سویب حسرت ما نکابل خریو تنوسیدون کی هر هغه څوک چې واده کول واړي او اولادونه واړي باید په دې باندې هم پوهیږي چې د خپل مرمنې او د خپل کورنۍ او د خپل اولادونو پر وړاندې باندې ځینې مسؤلیتونه هم لري. له بده مرغه وایم چې نن ورځ موږ په ټولنه کې ډیر زیات داسې کسان لرو چې د خپل اولادونو د ښوونې روزنې پالنې او د خپل مرمنې له حقونو او مسؤلیتونو څخه کاملا بې خبره وي.
نومې پیزولاده د خوست ولایت اوسیدونکی یم. هغه څوک چې خپلې کورنۍ خپلو ماشومانو مېرمنې ته توجه نه کوي اصلا هغه انسان نه دی، ځکه د انسان لومړنی مسؤلیت دا دی چې دوی به خپل ځان خپلې کورنۍ او خپلو خلکو کلي او وطن ته توجه کوي او هغوی ته به کار کوي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. البته مسؤلیتونه خو ډیر دي. لومړیتوب باید موږ او تاسو د کورنۍ یا د اولادونو تعلیم او د دوی د تعلیم زمینه برابرول دي او ترڅنګ د دوی څښاک پوښاک او د خوړو هر څه تیارول دي.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو اوس به د همدې موضوع په تړاو د شیبا سعادت خبري واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی سعادت کپ سر کراته وایست چې ولی یو شمیر نارینه د ازادۍ یو خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې بی مسؤلیت دي.
بی پروايي او د خپل مسؤلیت نه منل ډېر زیات آباد او عوامل کې دي چې ولري چې لمړنۍ او مهمترین عوامل دا دي چې دغه شخص یا هغه نارینه دوی اصلا په حقیقت کې هغه مسؤلیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزي په مقابل کې ورکړی دی د هغې نه اصلا دوی آگاه نه دي، او یا هم دوی د هغه څخه ځان خبر بولی او د مسؤلیت درک نه کوي. چې دویم لامل کې دي چې ټولنیز عوامل وسیم چې په ټولنه کې مونږ ګرځي زموږ ټولنه زیاتره د نورو ممالکو په شکل د وروسته پاتې ټولنې دي او دوی د سواد کچه هم دومره نه ده چې دوی باید په دغه اساس دوی خپل هغه مسؤلیت درک کړي، او دوی اصلا د کچرته کورنۍ هم رامنځته کړي دي خو دوی تر اوسه پورې ځان همداسې بې باکه او بی پروا دوی اصلا دغه موارد یا ورنه نه خبر دي یا اصلا چې زیاتر ډیری خلک چې خبر هم دي دوی اصلا احساس د مسؤلیت نه کوي یا درک د مسؤلیت نه کوي.
کنارینه د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې ځان مسؤل و نه ګڼي پر راتلونکي ژوند به یې اغیزې کوي.
هغه اشخاص چې د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې احساس د مسؤلیت نه کوي د دوی دغه بې مسؤلیتي د دوی د کورنۍ لپاره ډیر بد عواقب او پایله لري. چې د هغې له جملې څخه مونږ کولای شو فقر، غلامي، بېوزلي، احتیاط او بې سوادۍ په نښه کړو، ځکه د دغه ماشومان او د دوی کورنۍ به په دغه حالاتو کې دوی خپل ژوند تیروي. د دې څخه غواړم چې یو ژوندي مثال تاسو ته درکم. نن سبا چې زموږ په ښارونو او سړکونو کې کوم اشخاص او کورنۍ چې په مختلفو اقسامو او نومونو سره سوال کوي، دا هغه اشخاص دي چې په دغه کې دیش سلنه هغه کورنۍ دي چې دوی هغه د کورنۍ مشر یا سرپرست چې دوی د خپل هغه سرپرستۍ څخه لاس اخیستی ده، او دوی احساس د مسؤلیت نه کوي او کورنۍ او ماشومان دې ته اړ شوي دي، مجبور شوي دي ترڅو دوی سرکون ته ووزي، سوال وکړي ترڅو د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي او دوی خپل ژوند پر مخ بیسو.
او په پای کې راته وایاست چې د یوې ښې کورنۍ د جوړولو لپاره باید ښځه او مېړه کوم ټکي په پام کې ونیسي.
د یوې ښې کورنۍ د جوړولو لپاره باید ښځه او مېړه چې د کورنۍ په راس کې قرار لري دوی باید یو بل سره مسؤلیت پذیر اوسي او احساس د مسؤلیت وکړي ترڅو په خپل دغه ګډ سفر کې د ترحم، مینا، عاطفه، ډاډ، تربیت، تعلیم لپاره یو د بل سره ژمنه وکړي او د ژوند په هر شرایطو کې یو د بل سره یو ځای اوسي ترڅو د خپل ماشومانو لپاره یو ښه رهبر او ښوونکی ثابت شي.
خبرونی اوریدونکو د دې اونۍ موضوع چې د خزو کاری توان او هڅو ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامن.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اچار 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 د چوشي اچار د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدر منو اوریدونکو سلام. دې نسل چارواکی خو هر څه چې وکړل وی کړل، د دوی د بل نسل غم کوي، هغوی بل دوی نه هم بے تفاوت او په فساد کا کړوی، ځکه له خپلو پلارونو یې دا هر څه زده کړي دي. ګمان مه کوئ چې د دې چارواکیو له ولکې به ووځئ، په دوی پسې زامن او لورګانې او په هغوی پسې لمسیان لمسیانې کارواسیان او کارواسیانې دي، ځکه دومره غلاوی چور او اختلاس یې کړی چې واته پوښتن نور به یم دلته حاکمان او واکداران وي. خپرونه په ګډو وډو خبرونو پیلوو.
اوس پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته. نتاقان
سپین باورا
وچه غوټۍ
د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسېده لا معلومه نه ده.
د جنایي فساد تنورام ګرم شو.
د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکي د غرقې دوویر اخیستې دي.
او د ډالرو له زوخ کې نسلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوخ هم کېناست. د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسېده لا معلومه نه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله اداري فساد کوونکي خپل فساد ته دوام ورکوي او هغه د چا خبره چې له تیږې هم غوړ باسي. د فساد د چارو ماهرین باور لري چې څومره د فساد پر ضد مبارزه تیزیږي هم دومره ورسره د فساد کچه زیاتیږي، او فساد کوونکي کوښښ کوي چې د مبارزې د څپې تر رسیدلو مخکې دومره څه لاسته راوړي چې پرې وتښتېدلی شي او په ترکیه، دوبۍ او نورو ځایونو کې د خپلې نبیرې لپاره ژوند تضمین کړي. دوی وایي چې له مبارزې نه ښه دا ده چې د فساد کوونکو زړه لاسته راوړل شي او دلاسا شي.
د در په در آژانس پر اغلی خبر کې ویل شوي دي چې د فساد تنور هم دومره ګرم شو چې نږدې د هر څه پکې وسوځي. خبر زیاتوي چې د جنایي فساد تنور پخوا هم ګرم و او هر وخت اور پکې بلیده، خو په دې وروستیو وختونو کې سم د دوزخ کنده ترې جوړه شوې ده، او آن په تناره کې د ډوډۍ وهونکو لاسونه یې هم وسوځول. د تناره د چارو ماهرین وایي که دغه د جنایي فساد تنور سوړ نشي نو اور به یې ټول کور وسوځي.
زمونږ سیاستمدار خبریال خبر را کوي چې د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکي سیاستمداران د غرقېدو ویرې اخیستې دي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله لاس و پښې وهي چې ځانونه په یو ډول نه یو ډول د سیاست له ګردابه را وباسي او چیرته لرې ځانونه غلي کړي. خبر وایي چې په دغه خطرناک ګرداب کې ډېر غټ غټ سیاستمداران غرق شوي او بیا یې چا نوم هم نه دی اخیستی، ځکه په ګرداب د نړۍ د لویو سمندرونو اوبه ورماتې دي.
او او په پای کې زموږ فرهنګي خبريال خبر را کړی دی چې د ډالرو لزوح کې ناستلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوح هم کې ناست. خبر زیاتوي چې د ډالرو له کمیدو سره د موسسو جوړولو، شرکت جوړولو، ورکشاپونو، سیمینارونو او اتحادیو جوړولو زوخ هم ناست دی او دا هر څه د سړېدو په حال کې دي. ډالري کارپوهان باور لري که ډالر همداسې د کمیدو په خوا روان و، نو د دغو ټولو د کنګل کېدو ویره هم شته. نوموړي وایي چې اوس یوازې د حکومتي او دولتي ډالر ځایونو وضعیت ښه دی او کرار کرار خوټیږي، ځکه د حکومت او دولت غټ غټ سمواچیانې دې ته نه پرېږدي چې په زوخ راشي او توی شي. خبرونه خلاص په خلاص.
په کوژده واده کې د لور او زوی خوښه او رضایت اخیستل ښه کار دی. اوس مو هغه کور ته بیایو چې همدغسې یوه کیسه پکې روانه ده.
لورې ووایه چې چنار ته دې ورکو که نه؟
وایه لورې، مه شرمېږه، د تا خوښه ضروري ده چې بیا به ټول عمر خیره راته کوي. وایه به چې په زور یې ورکړم، پوښتنه یې رانه ونه کړه.
رښتیا وایي لورې، ووایه مه شرمېږه.
مورې شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، ووایه.
ډېر ټیټ دی.
رښتیا وایي، ټیټ خو دی. بیا به هر وخت خلک پیغور در کوي چې د لویشتینک ښځې که څنګه سړی یې.
هو نو ټیټ خو دی، زه یې ترې تېر به شو.
بډو څنګه دی، هغه ته دې ورکړو. مورې د ورځې درې کراته کور ته راځي.
بډو هم بد هلک نه دی، له پوهنتونه وتلی ښه عاجز غلی هلک دی.
ووایه لورې څنګه وکړو؟
مورې زه شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، دا خو د شرم خبره نه ده، آینده دې ورسره تړلې ده.
و لورې شرمېږم،
ډنګر دی.
رښتیا وایي لورې، ډنګر خو دی. بیا به خلک پیغور در کوي چې د سوی تغذي ښځې.
ډېر خو ډنګرم نه دی، د ما په نظر خو ښه دی، نیم ګوشته دی.
سپورتي اندام نه لري.
ځه له بډو به هم تیر شو. فقیرالله څنګه دی؟ ډېره دې غواړي.
فقیرالله هم بد هلک نه دی، نه جګ دی نه ټیټ، ښه برابره ونه لري.
لورې ووایه چې ور دې کوو که نه؟
شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، آخر دې ورکوو. شرمېږې د څه لپاره؟
ډېر چاغ دی.
رښتیا وایې لورې، ما ته هم چاغ ښکارېږي. ورکوایې بیا به خلک پیغور درکوي چې د چاغومبي ښځې ته نه تیر به شو که څنګه سړی یې.
څه ووایم نو، زه به اوس شاروخان او امیر خان درته له کومه کوم. همدغه چنار، بډو او فقیر زموږ ځوانان دي، یو ترې انتخاب کوي.
لورې پلار دې رښتیا وایي، په یوه ګوته کې ده، خدای به درته ښه کړي.
په جګه او ټیټ پسې مه ګرځه، لیاقت، انسانیت او اصلیت یې ګوره.
ځه اوس په خپله خبره مه پښیمانوه، پرېږده یې چې هر څوک خوښوي.
سمه ده، هر وخت مو چې کوم یو خوښ شو ما ته ووایې، خو ګمان نه کوم چې خوښ به مو شي.
ځه یو به خوښ کړو، د پنبې کفترې زرکې او د بلبلو زمنو ته هم غواړي.
یاره ښځې، ته نو د کاپروشۍ له کوڅې نه راوځې.
اوس دغه درک شعر هم واورئ.
ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. پیلوټم تختی، سندرغاړی تختی، او ډاکترم تختی.
تا
ترجمانان انجینران خو قبلی گی بیازی، ترجمانان انجینران خو قبلی گی بیازی، او دو چارواکو بچان کورنی خلا پخوات للی دی، او دو چارواکو بچان کورنی خلا پخوات للی دی، یواز دوی دلتا دالر تولوی او ری آخوا، نوچ تختی دلی نشی او یا هم تلی نشی، وای وطن ساتو ید وطن عاشقان، دغا دنن کسا دا او دغا دنن کسا دا. دغا خبرونا ننگیار ناشنا برابرا کرده و او برخا خیستون کی و حسی حکمت، سپوگمی، حیا و ریخیل او برای افغان پور. کلموک سر آڈی کی نیسی نو دو پوزبکسونو شمیری مو دادی. کابل چوارلس یاواویا، کندهار دوویشت، خوست یاو، کندوز یاو او جلال آباد چلور.
ساعت 5 عصر.